سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د طالبانو له لوري په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف سر له نن په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 او محلي ټولګیو فعالیتونه بند کړل. د دغو محلي ټولګیو په بندېدو سره شاوخوا 5000 نجونې او هلکان د لومړنیو زده کړو څخه محرومي شوي. د دغو محلي ټولګیو ښوونکو او زده کوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوه خواشینونکې پریکړه بللې ده. د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو دغې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملین او نړیوالو نادولتي مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي. د امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروی، سویس، هالند او بریتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړپوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو هغو افغانانو ژوند په خطر کې دی چې په بشري مرستو پورې ژوند تړلی دی. د طالبانو حکومت د ډسمبر په 24 په نادولتي مؤسسو کې د ښځینهو پر کار بندیز ولګاو. په زابل کې د سپرلی د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
نن سهار 9 بجې شاوخوا د زابل مرکز قلات ختیز لور ته د یوه ورکی سپرلی موټر د ګړندې تګ له امله ترافیکي پیښه رامنځته شوه چې له امله یې په خواشینۍ سره شپږ تنه هیوادوال ژوبل دي.
د نوموړي په وینا د پیښې ټول ټپیان د مرکز قلات روغتون ته انتقال شوي دي. راشد خان د افغانستان د کرکټ د شلوریزې لوبډلې مشر وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه په یوه اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې د بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف حواله ویل شوی چې راشد خان د ملي لوبډلې او د کرکټ د نړۍ یو ځلاند او تکړه لوبغاړی دی او دی باوري دی چې نوموړی به ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه او مسؤلانه ډول ترسره کړي. راشد خان هم په اعلامیه کې د دغه مسؤلیت هرکلی کړی او ویلي دي چې د لوبې او د لوبډلې لپاره به خواري وکړي. تر دې وړاندې محمد نبی ساخیل شاوخوا 2 کاله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و چې وروسته په نړیوال جام کې د لوبو د نه ترسراوي او د خېلو بي د نتر سره کولو په خاطر باندې د خلکو لغبرګونو سره مخ شو او لوبډل مشرې لاس په سر شو. د یادونه وړ ده چې راشد خان 2 ځله وړاندې هم د افغانستان ملي لوبډلې کپتان ټاکل شوی او خود کرکټ بورډ د وخت د چارواکو سره د ناخوښۍ پر اساس لوبډل مشري پرې خېوا. ازادي رادیو ته غواګي استور بشو د پروګرام د مطالب او معرفي ته. د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو دغې پریکړې اندېښمن کړي چې له مخې په نادولتي مؤسسو کې ښځې د کار کولو حق نه لري. ښځینه فعالې بیا څه وایي؟
په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپلې مرستې رالیږي.
په غزني کې ګڼې ښځې بیکاره شوې دي.
کاروبار په ټاپه لاړ دي. د ښځو کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نشته. دا خو ګوره ځینې ښځې د خپل د کور نو د اولادونو ننور دي او مجبوره ده کار وکړي. اوس کاروبار نشته.
د کرکټ له نړۍ همدا چې راشد خان د کرکټ د ملي ټیم د شلووریزې بڼې کپتان ټاکل شوی او تر هغه وراخوا ابراهیم زادران د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوالې شورا د ایمرجنګ یا نوي ځلیدونکي لوبغاړي جایزې ته نوماند دی.
کوشش زیار میټرو بسله و دی غي وجه چې ما خلو به وکړې نو واستي آی سی سی د خوانه زو نومینټ شوم او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي. د امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویس، هالند او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي، د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ دی چې ژوند یې په بشري مرستو تړلی. د طالبانو حکومت د رواني ډسمبر په 24مه په نادولتي مؤسسو کې د ښځینو پر کار بندیز ولګاوه او وی ویل ټولې مؤسسې باید دغه پریکړه ومني کنه فعالیت جوازونه یې اخیستل کیږي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکونکو په کار د بندیز په پریکړه د نړیوالو غبرګونونو دوام. د متحده ایالاتو په ګډون ګڼو اروپایي او امریکایي هیوادونو د طالبانو د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دوی د طالبانو په دې پریکړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویټزرلند، هالند او برېټانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دي د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلې دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې چې خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري. که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي نو موسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو، درمل، ژمني توکي او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي، ځکه د اعلامیې په ټکو نړیواله ټولنه د مرستو رسولو په چارو کې پر همدغه موسسو تکیه کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، ازادیو او هوساینې نقضولو ته دوام ورکړی او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو عادي کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د متحده ایالاتو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې د افغانانو د حق غوښتنې ملاتړ شوی چې له مخې باید نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان دې د افغان نجونو او ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام تر روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په ټولو غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې بیا دوی تر بل امر پورې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دغه پریکړې په کور دننه او بهر پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او دوی له افغان میرمنو سره د ژمنو په ماتېدو تورن ګڼل شوي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو خپره شوې چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر مهال دغه ډله له افغان میرمنو سره د زده کړو او کار ژمنې کوي. په دې ویډیو کې د طالبانو د دوهې د مذاکراتي ټیم غړی شهاب الدین دلاور چې اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر دی وایي له لومړي ټولګي د دکتورا تر کچې زده کړې د نجونو حق دی.
د اسلامي مقرراتو او افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق دا اوس خوانلمانو پوښتنه وکړه. تعلیم د ښځې حق ده. لاول صنف نیولې، لا بغدادي قاعدې نه نیولې تر بخاري شریف پورې، تر دکترا پورې. دریم د ښځو کار دا د موږ خواندې په دې کې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
خو اوس طالبانو نه یوازې دا چې د زده کړو او کار په برخه کې خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړي، بلکې میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته یې د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو له ژمنو سره سره بیا هم د دوی حکومت د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې ده. د ازادي رادیو خبریال محمد خاطر پردیس په همدې تړاو د ښځو له فعال مقدسه معیار سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه څه کولی شي او باید څه یې کړې وای چې د طالبانو د دغه سو کارونو مخه ونیسي.
ودونه چې دوی اسلامي امارات ویلي دي چې دوی باید زر تر زر د نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی کار وکړي او یا هم ښوونځیو ته لاړ شي یا هم پوهنتونونو ته. فکر کوم دا مسله دومره کفایت نه کوي، ځکه چې دوی هر ځلې هر هغه کړنه چې اسلامي امارات ترسره کړې ده هغه یې غندلې ده او دا هم فکر کوي په شکل د کتبي یوازې یو غندنه ده او له هغې څخه زیات داسې کوم څه تاثیرات نه دي درلودلي دي. اسلامی امارات په کړنو باندې د ښځو پر وړاندې فکر کوم مثبت تاثیرات هم نه لري او تر اوسه پورې هم هر هغه څه چې دوی غندلي دي د ښځو په وضعیت باندې هیڅ اغیزه نه ده درلودلې. زه زما نظر دا ده چې باید حداقل په نړیوال سټیج باندې دوی هغه مکارونه چې اسلامي امارات سره کوي هغه باید هغه اړیکې اساسات دوی پری کی او پر اسلامی امارات هم لا فشارونه زیات کی. فکر کوم په اسلامی امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامی امارات ته دوی خپل مرستې را لیږي هغه هیوادونه چې څو هیواد چې دوی سره غواړي مرستې وکړي او تر څنګ یې دوی خپل سفارتونه هم ځینې سفارتونه په افغانستان کې همدا اوس سته دي چې یا قونسلګریان زما په نظر باندې چې دوی باید خپل فشارونه په اسلامی امارات لا زیات کړي د خپل اړیکی کم رنګه کی.
اغلی بایار دو مرستو څومره د افغانانو لاسنیوي کړی دی څومره به تاثیر وکړي تاسو په نظر؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ افغانستان او د افغانستان خلک اوس د فقر د خط لاندې دي او متاسفانه وضعیت اقتصادي هم په افغانستان کې ډیر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د ځینو کسانو ژوند هم ساتلی تر اوسه پورې دوی سره مرسته کړې چې حتی خپل هغه ابتدایي ضرورت دوی رفع کړي او بلخره خپل ژوند مخته یوسي. خو لکه څنګه چې سویل دغه هیوادونه هم هغه هیوادونه دي چې هم د اسلامي امارات ځینې کړنې غندي او هم تر څنګ دوی ته مرستې کوي. زه وایم که احیانا دغه مرستې ودرېږي په افغانستان باندې او د افغانستان پر خلکو باندې متاسفانه اغېزه به ډېره زیاته وي د ژوند پر وضعیت باندې ځکه چې په فعلي شرایطو کې د افغانستان اقتصاد بالکل په ټپه ولاړ ده او دلته هغه اقتصادي پروژې چې مخکې ځینو هیوادونه مخته وړي هغوی متاسفانه د سقوط د افغانستان په سقوط سره هغه پروژې په ټپه ولاړې دي. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان سقوط د افغانستان اقتصادي وضعیت فعلاً ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لږ ذره په جریان کې اچولی او دوی کوي چې هغه خپل ورځني ضرورت حل کړي.
اغلی معیار طالبان د دغو هیوادونو دغه غوښتنې ته غاړه کې نه دي او دا مرستې بندېږي، ستاسو په نظر مسؤول به بیا څوګي په دغه وخت کې؟
زه داسې فکر کوم چې نړیوال خونه باید تحریمونه په اسلامی امارات وځي. خدا تحریمونه نه باید په دې معنا وځي چې دوی هغه مرستې چې د افغانستان خلکو سره وي هم اسلامی امارات سره یا په هر ډول چې افغانستان سره کوي دغه بندې سي. خو که احیانا اسلامی امارات هم خپل کړنو ته په دغه رقم چې اوس دوام ورکړی ده او ادامه لري او دوی یو ورځ ښوونځي بند کړل بله ورځ پوهنتونونه، دا په داسې حال کې ده چې دوی ښه په دې موضوع پوهېږي چې د دوی دغه رسمیت پېژندلو لړۍ هم یوازې د جونو د ښوونځیو لپاره درېدلې وه.
مقدسه معیار و د ښځو د حقونو فعاله چې د طالبانو لخوا د نادولتي مؤسسو د ښځینه او کارکوونکو د کار د بندیز په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې خپل یو شمیر پروګرامونه په موقتی ډول بند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د چهارشنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړی و چې ښایي په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز له امله ډیر نور فعالیتونه هم ودرول شي. اخو د جرمنی حکومت په پام کې لري چې لا افغانستان سره خپل مرستې وزندوي. په افغانستان په کې په کورونیو نه دولتي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز دی او شمیر مرستندوی مؤسسو د فعالیتونو د زندولو په ګډون پراخ خبرګونونه پاراولي. فرشته مرسل او نور جزئیات.
ملګر ملتونو هم په افغانستان کې د یو شمیر مرستندوی مؤسسو د فعالیتونو د زندولو په دوام په دغه هیواد کې د ځینو حساسو پروګرامونو د زندولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د چهارشنبه په ورځ ناوخته له ځینو بنسټونو سره د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې د ښځو پر کار د بندیز له امله وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي. په اعلامیه کې وړاندوینه شوې چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پرته ځینې مسلکي او تخصصي بشري مرستې نشي کېدلی او د مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه د مذاکرې وړ نه ده، باید دوام ومومي. د بشری چارو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو امغی کوونکی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو د ادارو رئیسانو او یو شمیر مرستندوی ډلو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي هیڅ هیواد نشي کولای چې خپل نیمایي نفوس په ټولنه کې له ګډون څخه بې برخې کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو د کار او زده کړې د منع کولو پرېکړه لغوه کړي. بلخوا د جرمني حکومت ویلي په پام کې لري چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې وځنډوي. د جرمني د پراختیا وزیر سونیا شولز په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو په بندیز لګولو سره د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو په برخه که غیر مسولانه ضربه رسولی ده. اغلی شول زبلاندی لیکلی چه لخزینه کارکونکو پراتا موسینی شکولی چه پا دیروسی موکی خپلو کارونو تا دوام برکری او ویلی دی طرف داره ده چه لفغانستان سخد دی جرمنی و سنه ملاتر و تندیگی. تر دی ولاندی بیا دی جرمنی دی بحرانه و چارو وزیره پا خپل تویتر پانه لیکلی و چه دوی دانه منی چه طالبان دی بشری مرستی خد و سره دی خپل چلند قربانی کری. دی جرمنی دی بحرانه و چارو وزیره ویلی اغا کسان چه خدی اونجون لکار زدکر او طولنیز جون سخد بی برخی کبی نه وزیده چه خپل هیواد بی جاروی بلکه دی جنسیت پر بند زاورول د بشریت ضد جرم دی. هغه ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پیاوړي ځواب ته ژمن دي. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر نور مرستندوی موسسو لکه پاملرنې د ماشومانو د ساتنې سازمان او د ناروې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې چې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی و خپل فعالیتونه ودرول. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د ښځو پر زده کړو کار او ژوند د بندیز پر لګولو نیوکه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لری کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د یو شمیر تحصیلي او کاري مؤسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړه د طالبان حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاو. په دې راپور کې د ازادي راډیو خبریالې د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز له مؤسس او د غشان د ښځو لپاره د افغاني جامو د جوړوونکې یوې تولیدي مؤسسې له مشر سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
هیڅ اسلامی نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوېختو کلو کې جوړ نه کړلای شي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي.
په کابل کې د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز د مؤسس او پانګوال ډاکټر عزیز الله امیر غکبو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدلو په تړاو خواشیني څرګنده کړه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په مورا پوهنتون کې له رئیس څخه نیولې تر باغوانې او نلدوانې پورې ټولې کارکوونکې ښځینه دي.
داسې خدمات د خویندو لخوا وانا په داسې یو مستور محرم با ستر شرعي افغاني مرکز کې داسې یو تعلیمات او تحصیلات ارایه کی چې ټول کارمندان خزیوی داسې مرکز په ټول دنیا کې نمونه نشته. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نوا هیڅ ډول شرعي مشکل نه و. ان شاء الله موږ حاضر یو چې هر څه د دې چیلنج ورکو چې کله دین اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړل شوی موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخي په توفه کې ورکو.
نوموړی وایي چې مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله مخکې د وړکتون، ښوونځي، د لوړو زده کړو د انسټیټیوټ او پوهنتون په درلودلو سره د ښځینه زده کوونکو او محصلینو پر مخ پرانیستل شو. په ورته وخت کې د کابل په شهر نو سیمه کې د غزنیوال فیشن په نوم د افغاني جامو جوړولو موسې بنسټ ایښودونکي سیده غزنیوال وایي په داسې حال کې چې د تولیدي موسې ټولې کارکوونکي ښځې وي د طالبانو د حکومت لخوا په ښځینه کارکوونکو د ورتګ بندیز ولګول شو. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په خپل کار سره خپلو کورنیو ته نفقه برابروله.
خزنه کارکون کې مې وکمره لې او کومه بيوازلي مېرمنې چې وي کندې یو غوته په کور کې کاري زمينه مسايده کا او خام مواد ملغوي اخیسته خو لا بعد مرغه یو په فضا ډیره زیاته محدوده سو او پرته کوم دلیل په موږ بندیزونه ولګید نو زم را وشر لمه د مې جاب خمرات سوی او ترڅنګ د ما دکانم بنده
و مختل چې په دې اړه د طالبان د حکومت د اقتصاد وزارت دی ویان عبدالرحمن حبیب نظر هم لرو خو د دې راپور تر خبرې دوی زموږ پښتنې جواب نکړي د انجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په تړاو ازادي رادیو مخ په وار وار د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ زیاوله هاشمی سره د خبرو هڅه کړې و خو جواب نه ترلاسه کړی د طالبان حکومت د تیریونی د شنبه په ورځ د خزینه محصلانو پر مخ تر بل امر پورې پانتونونه وتړل او د رواني اونۍ د شنبه په ورځ بیا په یو بل اعلان کې په ټولو نا دولتي او کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د ښځو کار منع کړ د طالبانو لخوا پر افغان جنو او ښځو د محدودیتونو پراخ غبرګونونه راپارولي خو د غبرګونونو تر اوسه د دوی پریکړې نه دي بدلې کړې
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم په غزنی کې یو شمیرغه میرمنې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو په هدف په وړو کارخونو کې کار کاوه په دې وروستیو کې کارونه سخت خراب شوي دغه میرمنې له طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو د غواړي چې د ښځو د کار او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د مرستې ورسره وکړي دغه میرمنې باور لري چې که د دغه ښځو کاروبار خرابېږي اړ دي چې په دروازه او یا ځینې نورو کارونو لاس پورې کړي نور حال په دغه ریپورت کې
په دغه ښځو کې ډیرې هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي یا یې میړونه کم وسه او یا په نشوروجدي سوي دي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړي او د خپل اولادونو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په مخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړې دي نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري د په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی
خلک کله کار کولی سي کله کار وکړم دا کار کاروبار په ټپه لاړ دي د ښځو کارونه خو د ټولو ته معلوم ده بیخي نشته دا خو ګوره ځینې ښځې د خپل د کور او د اولادونو ننور دي او مجبوره ده کار وکړي اوس کاروبار نشته
حکمله وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي
نو خو له ښځو سره ګوره د مستد کومک وکړي اوس د طالبانو وروڼو چې دی دولت یې نیولی خو دولت دی په لاس کې ده پروژې ورته راوړي دی ته کار ورکړي د کار زمینه ورته برابر کړي دی بېچارهګان اولاددار دی خانه بدوش دی مجبوره داسې کار وکړي دی ته د کار زمینه برابره کړي
دا وایي په زرګونه میرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي
اندای ما په نظر زه معلومات لرم تقریبا 2500 خلک دی د خزیدي چې کاروبار کول وس کاروبار نه لري کاروبار نسته دی بیچارهګان دغه سپ مکارونه په ټاپه لاړه د داسې ګرځي
حکمل زیاته وی د شزینه کاروباریانو له دغه وړو وړو دکاندارو یو سره د هغه کورنۍ د هغه ماشومان او ژوند شکی دی سي
اند دې ګور اولادونه تحصیل ترسيږي اولادونه کاروبار کولای شي اولادونه لیک په خپل خپل دریږي د خپل انسد کور نه ناور د دې کاروبار پیدا کیږي ګولروري پیدا کیږي دا خو ډیره ګټه وره ده وروره
دا نرګس حکملې په باور کده د غښزو کاروبار خرابېږي اړ دي چې په دروازه او یا جن نورو کارونو لاس پورې کړی
اولادونه د غصب سرنوشت به تحصیل پاتېږي د خپل روري نس پیدا کول مجبور ده دیګه دی وکي
دلته شځي په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د ښځو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولې دي هغه میرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري د ښځو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره ژوند ښه کېدای شي
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ بورډ تصمیم نیولای چې راشد خان د کرکټ د ملي ټیم د شلو وریزو لوبو کپتان کړي تر هغه وراخوا ابراهیم زدران هم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی لخوا د کال د ځوان ځلیدونکو یا ایمرجینګ لوبغاړي جایزې ته نوماندي ل ابراهیم زدران سره بختیار ساحل مرکه کړي
نه فکر خو مې نه وکړی اس کله هم، نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېرو بسلی وو، د هغې وجه وه چې ما ښه لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سي د خوانه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند لخوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلینډ لخوا نه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي، څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سي ادارې لخوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غاز مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې، ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې، په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه، او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه.
الحمدلله دی الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و، زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې، نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم، نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سترایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې، نو د ما سترایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې، نو ما کوشش کوو چې د سترایک ریټ پورته کمه ښه کمه، خو د ټیم د ضرورت د وجې ما نشو کولی چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم، نو ما سترایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکم په خپل بیټنګ باندې، چې سترایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم، او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري، ته چې کله تو په هنې ته وځې روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلومی ټیم کې، موږ اکثره دی لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، دی مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ماته ووایي یا ماته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم سټے وکم، نو هماغه رقم لوبه کوم، او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیز لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیز لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فعلحال خوست کې یم، خپل کور کې، او غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
تاسو لا پیغامونو
د مانو ملنګ جلال زید د واد خاور سوالی پکتیکا ولایت د غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب د خالی پښیان سره خپړی لګ او نور شی نه دراپات، نو د آزاد رادیو ټیسن لی سره سم کیا.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي، د موږ په لندو صفو باندې نسو او دلته یې همیشه اورو، هر وخت ازادي رادیو سره مين لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو، نو موږ دایي لکه وشتا چې بیرته نشرات پیل کوي په یو بل فریکوئنسی باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي رادیو زیات مینوال واکنم، ازادي رادیو مو هر وخت اوریدله، ډیر ځینې خوشاله وو، نو خدای دې همکاران ژوند لري، نو خدای پامان.
زه حارس د هلمند ولایت د کچکیول سوالې څه خبره کوم.
ورور از موږ دا غوښتنه ده چې د کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې ورور یو پل دی چې دې پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوبه پسې دا دوی حوزې سره جلا کړی دي. خلکو ته ډېر غټ مشکل دی وروره. مخکې احاطان راغلي پر ګرځېدلی دي وروره، خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستا د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د عمارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکي ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره، دا خلکو ولس و ټولو مسلمانانو ته ډېر غټ مشکل دی وروره، چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا په ګډون د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غړي اعلان کې چې نن خبر شوی ویلي د طالبانو دی پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو ندولتي مؤسسو خزینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي دي. د طالبانو له لوري په ندولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف سر له نن په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خپلو یو نیم زرو محلي ټولګیو فعالیتونه بند کړل. په زابل کې د سورلۍ د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د غور ولایت ټولې لارې د سخت واورو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوي. په دې کې د غور هرات او غور کابل لوی لارې هم شامل دي. او راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شلو وریزو لوبو کپتان وټاکل شو. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو مخکخی شرزی خبرونه ته شراغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخړی. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو ته امر کړی چې د خپلو شذینه کارکونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د موسسو د ښځینه کارکونکو د حجاب نه رعایت یاد سوی دی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم راپارولې دي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا امر به ویجاړونکې پایلې ولري. بلینکن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: سخت اندیشمن یم چې په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسون کوشدو د طالبانو بندیز به د میلیونونو خلکو لپاره حیاتي او ژوند ژغورونکي مرستې له خنډ سره مخامخ کړي. د دې ترڅنګ ګڼ نورو نړیوالو ادارو او مشرانو دغه پریکړې ته غبرګونونه څرګند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ټویټ کې ویل چې امریکای چارواکي باید د دوی په کورنۍ چارو کې لاس وهنه ونه کړي او دا چې موسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو په رعایت مکلف دي. د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له سخت دریځې ډکې پریکړې کړې دي. لومړی د ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونو ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي او بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کوه. دغه پریکړې به د ښځو کورنۍ اقتصاد څومره زیانمن کړي، پر دې موضوع را سره آغلې همیرا اکاخیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یوه، آغلې رابیا یوه کارکونکي چې اوس یې کار د لاسه ورکړی، او آغلې امینه عزیزی د بشري حقونو فعاله خبرې کوي. لومړۍ پوښتنه به آغلې اکاخیله ستاسو څخه وکم چې د پر ښځو باندې د کاري بندیز لګولو موضوع ستاسو په نظر څومره جدي ده د اقتصاد د پلوه؟
مننه. خپل سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو، بندیزونه او ستونزې خصوصا د یو قشر په مقابل کې ورځ تر بلې ډیریږي، او د دې عواقب او د دې نتایج ډیر خراب وینم. خصوصا زموږ هغه خویندې چې په مؤسساتو کې کار کوو، او دغه مؤسساتو خیریه کومکونه د هغو کورنیو سره چې هغوی حتی د وچې ډوډۍ توان هم نه لري، نو د دې کابل فکر کوم چې کم معلومات چې ما تر رسیدلي غوی هم خپل کومکونه بنکړي دي چې دا ډیر یو مغات او ستونزمن ناورین ده، حتی خطر د مرګ هم پدې کې شته ځکه انسانان چې وایي دي نو هغه د چې کومل هي فائدې او مدد کول لري د کومکونو په واسطه د خپل ژوند مختبي هغه هم په بند کې تاسو فکر وکړي چې دا به تر رقم یو حالت وي. او بل خبر مې دا ده چې نړیوال زمونږ فایل کې زمونږ تماشا کې په یو تخبیه په یو خبرګون د ستونزه نه هر کیږي. زه فکر کوم ستونزه ډیره لوی ډیره ستره او ډیره غټه ده لدینه چې موږ خبرګون وخیو یا نړیوال دوستان خبرګون وخی. لطفا زمونږ حق باید خلک واوري. ستونزې دي، مشکلات دي، ژمی ده، په ژمی قاطی ده، په ژمی کې ولګه ده، په ژمی کې یخ ده، خلک ټول په کورونا. تاسو باور وکړئ هغه کورنۍ چې د کورنۍ 15 خړې په وظیفه او په معاش یو خزینه کار کوي چې دغه معاش راوړ د 12 نفر ایسات هغه هم په کور کې ناشته. نو د ما نظر دا چې د دینه د افغانستان په خوځو باندې کیل واچوي چې یو د طالبانو د دې مستونزو نه خلاص دي او د خوځو د حقوقو خبره او نړیوال هم نور خبرګونونه ونه کوي. تاسو وګورئ وضعیت ورځ تر بلې چیرته رسی. تاسو ما ته یو امنیت افغان او مسلمان مېرمن وښي چې هغه کله بي اجابه وته ده، نه په جمهوریت کې، نه په تیرو نظامو کې، نه په اوسني نظام کې او نه به هم په راتلونکي کې وي. دا یو اسلامي ټولنه ده. حجاب باندې زه خپله پوهېږم چې اسلام ماته څه ویلي دي. زه دې ضرور چې اسلام بس په ما تطبیق کړي، ځکه چې کله د محمد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او د مسلمانۍ ادا کوم، زه په دین پوهېږم چې زه باید سرخم حجاب مراعات کړم، زه باید سرخم د کور نه ووځم، زه د یو حلال روزي پسې وزم چې زه خپلې لس نفره کورنۍ ته معاش راوړم، نفقه راوړم، د دوی خولو کې ډوډۍ پیدا شي، په دسترخوان ډوډۍ پیدا شي، هغه هم په ما باندې ودرېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا وضعیت څومره خو روان ده، څومره موږ تحمل وکړو نور.
مننه اغلی اکا خیلی. زه بیرته تاسو ته راځم. امینه عزیز صاحب، تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. تاسو د اغلی اکا خیلی خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې به حجاب نه دی راوتلې. زما پوښتنه دغه ده چې که ښځې به حجاب نه وي راوتلې او ښځې په خپل هر ځل زموږ سره په دې خبرونه کې هم او د رادیو په نورو خبرونو کې هم چې موږ د هر ښځې سره خبرې کړې دي چې د افغانستان له مسلمانانو څخه وي، هغوی ویلې دي چې دوی مخکې هم حجاب کاوه، نو طالبان بیا ولې دا خبره کوي؟ ستاسو په نظر آیا یو حقیقت لري که طالبان د ځانه دا خبره کوي؟
طالبان د ښځو د حجاب مسله د یوې بهانې په ډول باندې پر دوی د بندیزونو د لګولو لپاره استعمالوي. کنه نو په افغانستان کې د طالبانو نه وړاندې هم اسلام او حجاب د دوی پښتون کې هم شته او له دوی وروسته به هم وي. آن د طالبانو لورګانې چې په بهرنیو هیوادونو کې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، ماسټریانې کوي، هغوی به هم دغومره حجاب نه مراته وي لکه په افغانستان کې چې ښځې او نجونې بهر د کور نه د وتلو په وخت کې حجاب استعمالوي. نو طالبان په دې ډول غواړي چې په ښځو باندې بندیزونه ولګوي د حجاب په بهانه باندې، خو د دوی هدف دا دی چې پر نړیوال فشار راوړي او دوی پر رسمیت باندې وپیژندل شي. یعنی دوی د ښځو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی فکر کوي که پر ښځو باندې بندیزونه زیات کړي نو نړیوال به دوی یعنی نړیوال به مجبور شي چې دوی پر رسمیت باندې وپیژني. نو په دې توګه دوی غواړي چې ښځې له ټولنې څخه محو کړي او په کورونو بندې کړي او خپل هدف ترلاسه کړي.
اغلی اکا خیلی، دغه مرستې چې تاسو یادونه وکړه چې مرستې به پر افغانستان باندې قاطع سي تر ډیره، خو د دې ترڅنګ نورې موسسې شای فعالې وي او هغوی بیا هم فنډونه ولري د خلکو د پاره تر رسولو په خاطر، خو څوک نه وي چې ور ورسوي؟ لکه تاسو چې وویل چې ښځې هغه اولینې کومک کوونکې وي چې کورو ته دننه ننوتلی سوای د خلکو سره خبرې کولی سوای، خو یو پردی نارینه په افغان ټولنه کې و کور ته دننه نسي ور ننوتلی چې وګوري چې آیا رښتیا هغوی مستحق دي که نه د مرستو دپاره. نو دغه پروسه څومره ټکنۍ کېدلی سي؟ او بله خبره دا چې دغه مرستې به څوک رسوي؟ آیا دا موسسې به مجبوره وي چې بیا طالبانو ته دا مرستې په لاس ورکړي چې هغوی په خپل واک کې واخلي؟
په لومړي قدم کې خو دا یو ستر او غټ ناورین ده، ځکه ژمی ده او په ژمي کې موږ تاسو پوهېږو چې بېوزله کورنۍ او اوس خو ټول بېوزله دي، ځکه چې په هیڅ کور کې داسې کس نشته چې هغه کار وکړي، هغه معاش راوړي او خپلې کورنۍ ته نفقه او حلاله روزي پیدا کړي. یعنی بای او غریب ټول په یو رجیس کې راغلي. دوه خبر دا ده چې که خزینه دغه مؤسساتو نه هغه څه لکه څنګه چې څه ویلي هغه کوم یو دوه درې چې د ګوتو په شمار پاتې هغه هم هغوی باندې هم دغه سلسله مرحله راځي، ځکه په تېر کې موږ تاسو لیدل چې بهتري نه ته راغلی بلکې ورځ تر بلې ستونزې بندیزونه او قیدات ډېرېږي. نو که چېرته دغه خویندې په کور کېني او دغه کومکونه ونهشي رسولی، د دې جواب باید اوسنی نظام ووایي چې دا کومکونه څوک تقسیموي، څنګه یې تقسیموي. که دا خبر دوی خپله جواب کړي دا به بهتره وي، په دې خاطر زه هم نه پوهېږم چې کله ښځینه په هغه ځایونو کې چې ورته اشدي ضرورت ده باید ښځینه د ښځینه وکار وکړي. ښځینه مثلا یوې کورنۍ ته ننوتلی شي اجازه لري، مګر نارینه نه شي ننوتلی. دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي؟ که دا اوسنی نظام په غاړه اخلي بیا دوی د چا محرم دي؟ دوی چا ته محرم دي؟ دا جواب باید دوی خپله ووایي. نو وضعیت ورځ تر بلې خراب ده، خلک د ستونزو قاطع د ولګې سره مخ دي. زه د دې عواقب ډېر خطرناکه وینم. موږ کېدای شي چې یو قاطی له مخې نه د یو د ولګې له مخې نه موږ یو زیات قشر مسلمانان انسانان د لاسه ورکړو.
بله ډېره مننه آغلی عزیزی. اوس چې ښځې دومره په پراخه کچه باندې خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر کورو باندې کښېني، دغه ښځو یعنی د سات تېرې دپاره چې خپل سات تېر کې کار نه کوه، بلکې د دې دپاره یې کار کوه چې یو نفقه وګټي، د خپلې کورنۍ سره په مالي لحاظ مرسته وکړي. اوس چې دغه د دوی سره دغه مرسته ودرېږي او دغه معاش ورباندې ودرېږي، د اقتصاد د لحاظه د کورنیو غربت او بېوزلي څومره د بیرې او د اندېښنې وړ ده ستاسو په نظر؟
دغه موسسات چې ښځو کار کول مرستندویه موسسات، یعنی یوازې دوی نورو کورنیو ته مرستې نه رسولې، بلکې دوی کې چې کومو نجونو ښځو کار کوو دوی خپل هم د خپلې کورنۍ لپاره یوه تکیه گا وه، ځکه اکثره نجونې ښځې د خپلو کورنیو لپاره سرپرستانو په توګه کار کوو، دوی یوازنی ګټیالی وي. نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول شي، له دندو منع شي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنې د بېوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه، دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
تاسو یادونه وکړه چې دغه ښځې د سرپرستانو په توګه دوی کار کاوه، که داسې وانګیرو چې حتی یو ښځه و دغه ته هیڅ اړتیا نه لري چې د خپلې کورنۍ سره د مالی مرسته وکړي او دغه خپل حق ګڼي چې باید دا ولاړه سي او کار وکړي، دغه موضوع څومره جدي ده؟ یعنی د یو انسان څخه د هغه د کار کولو حق اخیستل په افغان ټولنه کې آیا ستاسو په نظر باندې مهم ورته کتل کیږي که نه؟
دا مهمه موضوع ده چې باید له چا څخه دغه انساني حق چې د کار حق دی وانه اخیستل شي، خو متاسفانه خپل طالبان په دې باندې نه پوهیږي چې د ښځو حقونه څه دي، دوی ته باید څه ډول حقوق ورکړل شي. نو ځکه دوی حتی په هغه لومړنیو حقوقو باندې چې د نجونو د زده کړو د حقوق دي فرض برخه ده له پامه غورځوي. نو هغه انساني حق چې ښځه باید کار وکړي خپل ژوند مخته یوسي، په هغه به دوی څه ډول پوسی.
اغلی اکاخیل استاس څخه به پښتنه وکم چې اغلی عزیزی ویل چې طالبان د شذو په حقونو باندې پونه دي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقونه ورکوي. تاسو د طالبانو له خبرې سره موافق یاست چې آیا رښتیا دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقونه ورکړي دي؟
سل په سلو کې، په دې خاطر چې اولین حق د شذو د اوناسو د طبقې دا چې پاک خدای قران شریف دا ویلي چې تعلیم په ښځه او په نارینه فرض ده. دا څه رقم اسلام ده، دا څه رقم قرآن او شریعت ده چې دوی وایي چې د تحصیل او د زده کړې له حق نه محرومي. دا کوم دین ده؟ هغه دین چې زه پېژنم، خو په هغه کې خو ویل شوي دي چې باید نارینه او ښځینه دواړه درس تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، دینی علوم او نور عصري علوم باید ووایي. دا حق موږ ته قرآن راکړي، دا حق چې له موږ نه اخیستل کېږي، د دې جواب باید دوی وایي. زه خو زما نظر دا ده چې نه باید موږ د دین نه، د اسلام نه، د شریعت نه، د خپلو سیاسي اهدافو لپاره استفاده وکړو، خپل دین او شریعت او کلتور د سیاسي اهدافو قرباني کړو. زه فکر کوم د دې عواقب خرابه دي او دا به په تاریخ کې په ټول خط ولیکل شي چې د ټول نړۍ افغانستان ته متوجه ده چې یو قشر چې یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، تاسو باور وکړئ دا اوس زموږ خویندې چې ماستر دي، لیسانس دي، دکتورا دي، په کور ناستې دي. او اوسنی وضعیت تاسو وګورئ چې دا رقم خلک راغلي په وظایفو باندې دي چې تر دولسمې مکتب لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ دا کوم شریعت دی، دا کوم اصول دي، دا کوم قانون دي. شریعت خو چې زده کړه وکړه، تعلیم وکړه، نو دا خو سوء استفاده ده زما په نظر. او په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅوک دا نه سي ویلی بغیر د اوسني نظام نه چې ښځه بې حجابه وتي. زه دا جدن دا موضوع تعقیب کوم، هیڅکله دا نه دي سي او نه به وسي، ځکه موږ یو مسلمان افغاني ټولنه یو.
مننه آغلی اکا خیلی. آغلی عزیزی، زه به تاسو ته د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انلینا بربوک یو د بیان یو برخه ووایم. دوی پر ټویټر پانه باندې لیکلی دی چې موږ به دا ونه منو چې طالبان دي د شذو زد تګلارو په خاطر له بشری مرستو یو لوبه جوړ کړي. دوی نیمای نفوس له بل اساسي حق څخه به برخه کوي، د بشر دوستانه اصول څخه سرغړونه کوي او د خلکو حیاتی اړتیاوي په خطر کې اچوي. ستاسو خزمه پښتنه دغه د چې په داسې حال کې چې طالبانو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل نظام جوړ کړی دی او حکومت د دوی دی، او دوی د خلکو د ملت لپاره غواړي چې اسانتیاوي رامنځته کړي او د خلکو ژوند اسانه سي او هغوی ته ژوند ښه کړي، ولې داسې او داسې پریکړه کیږي چې د خلکو ژوند نور هم په خطر کې اچوي؟ لکه تاسو چې واورېدل چې دغه خلکو او همداراز نور افغانانو چې موږ سره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې لویږي له دا ډول پریکړو سره.
اصل کې طالبانو ته د ملي ګټو څخه خپل شخصي ګټې ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دغه کارونه کوي، څو د نړیوال غوسه راپورته کړي. بل دا چې نړیوال هم یوازې په اعلامي او غندنو باندې خپل مسؤلیت پوره کوي، یعنی له مسؤلیت تېښته کوي، ځکه یوازې په غندنو او اعلامي ورکولو باندې نه کیږي چې د افغانستان ستونزې حل شي. دوی باید د طالبانو پر وړاندې یو جدي اقدام وکړي او تر څو په افغانستان کې ټولو طبقو ته خپل حقوق ورکړل شي.
چې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې کیر په یوه ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ښځینه کارکونکو د کار د بندیز له امله یې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خطر سته چې نورې موسسې هم همدا ډول یو پریکړه وکړي او په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي؟
دغه مؤسساتو په بشپړ ډول باندې د فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ، خو د دې په څنګ کې ځینې هغه مؤسساتو چې خبرې نه دی ورکړې د دوی فعالیتونه ځنډیدلې دي. اوس مهال هم په افغانستان کې ځینې هغه مؤسساتو چې په رسمي ډول د خپل فعالیتونو د بندیدو خبر نه دی ورکړې فعالیتونه ځنډیدلې دي او د فاتیر رخصت دي. نو کچېره دغه محدودیتونه او بندیزونه په همدې ډول باندې دوام وکړي، لدی ورسته به ځینې نور مؤسسات، ځینې نور دارې هم په افغانستان کې کار کول ته ځل خې نکړي او رابه نشي دلته.
او ردونکو، اوس هم زموږ د خبرونی درېمه مېلمنه اغلی رابیه له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوې ده. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په افغانستان کې یو داس کار کوونکی یاست چې خپل کار مو له لاسه ورکړی دی. تاسو که په دې برخه کې موږ ته وایست چې ستاسو ژوند څنګه روان دی او ستاسو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی د اقتصادي لحاظه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او مننه کوم چې په داسې یو سخت حالت کې تاسو موږ ته هم وخت راکړو چې تر څو تاسو له طریقه خپل غږ اوچات کړو. که څه هم ځای شاید ونه نیسي، خو بیا هم زموږ غږ به بالاخره تر مقاماتو ورسیږي. خدای مهربان دی تر څو دوی هم اړین ګامونه پورته کړي. دا خوټي اوازي خبر ده چې کچی ته یو څوک خپل دند له لاسه ورکی، یعنی مخکې نه چې وایم چې خپل دند له لاسه ورکی څه غیظ لري، او باید دا وایم چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي بل اخر یو دند راسته راوړي، نو دا دومره اسانه موضوع نه ده. انسان د هغه عمر یا هغه سن شروع نه را پدې خو چې دوی خو او بد پیژني، نو دا کوشش کوي چې بل اخر تعلیم ترلاسه کړي. یعنی دا چې بل اخر مخونه په ستونزو او مشکلاتو سره لوستل کیږي، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، دا چې په افغانستان کې څه ډول شرایط دي، دا ټول توازی ده. خو بل اخر یو څوک کولای شي چې دا ټول ستونزې شاته کې او
خوندې څخه فارغ شي پانتون څخه او بل اخر یو دند لا سره وړي او په دې هیله وي چې د دې دند څخه په استفاده سره هم خپل هوا ته کومه کوکړي خپل هوا ترقی کې ونده واخلي او هم خپل ځان سره مرسته وکړي او خپل کورنۍ سره د اقتصاد لپاره مرسته وکړي نو ډیر ستونزې ګالي او بل اخر بیا یو مقام ته رسیږي او داسې چې مقام ته ورسیږي د داسې ستونزو سره سره او د هیلو سره بل اخر خپل دندې ته وظیفي ادامه ورکوي خو بیا بل اخر داسې په اسانۍ سره دندې ته اخیستل کیږي نو دا ډیرې ناوړې اغیزې لري یعنی نه یوازې دا چې د دوی په اقتصاد کې د دوی د کورنۍ په اقتصاد کې او په ټولنه کې منفي اغیزې درلودلی شي دا د دوی په ذهني پر رواني برخه کې هم منفي اغیزې درلودلی شي نو زه هم دا اوس فکر کوم چې اوناس طبقه متاسفانه په افغانستان کې یو ځل بیا هم د تیر په څیر چې کله به نجونې ژوندۍ ښخول کېدې هماغه سی وزر بیا ورکړه شوه خو په یوه مختلفه یا متفاوته شیوه باندې مشکلات ډېر دي حتی بیانول یې یو لوی زړه غواړي نو سخت ورځ راغلی ده په ټولو باندې خدای دې وکړي دا سخت ورځ ټول ته اسانه شي دندې له لاسه ورکول نه یوازې اقتصادي ستونزې نور هم ډېروي بلکې هیواد یو داسې بحران طرف ته بیایي چې بیا به د تورې کاندې څخه د دوی راایستل ډېر ستونزمن وي وایي که نه چې یو څه چې ابادوي یا جوړوي یو عمر وخت لګېږي خو که چېرته بیا ورانوي د هغه دپاره یوه دقه یا یو ساعت هم کفایت کوي نو دا کلونه زحمت چې ایستل شوي دي دا کلونه زحماتو په پایله کې چې کوم لاسته راوړنې لاسته راغلي دي په دومره اسانۍ سره دوی له منځه یوړل ټولو ته ټولو دا هیله وه چې بالاخره کوشش به کېږي کوم دوی په وار وار دا ویل چې مونږ کولی شو زمینه مساعده کړو د ښځو لپاره او زمینه به مساعدېږي مونږ دې ته په تمه وو چې شاید دوی صحیح ده دا به تر یو حده ومنو چې چون یو حکومت رنګ شوی بل حکومت راغلی دی دوی وخت ته ضرورت لري مونږ په دې تمه وو چې بالاخره دوی په دې کار شروع کړی دی ویل به یې وعدې به ورکول چې مونږ مکتبونو دروازې خلاصوو اما برعکس نه یوازې دا چې مکتبونو دروازې خلاصې نه شوې پوهنتونونه هم وتړل شو مؤسسات هم وتړل شوې ټول مکمل اوناس هغه په دولتي سکتورونو کې کار کوو که په خصوصي سکتورونو کې ټولې په کور کېنول یو ده ولې څه موضوع ده او د دې په ځای چې دوی د خپلې پتمنو خویندو او لونو عزت وساتي دوی وایي مونږ عزت ساتلی دی نو مونږ څنګه ووایو چې دا عزت ساتل شوی دی تاسو په دې افغانستان په پتمنو ښځو باندې تهمت لګوئ او خپلې کړنو ته توجه ورکوئ د خپلو کړنو توجه ورکولو لپاره په پتمنو ښځو باندې تاسو داسې تهمت لګوئ چې مونږ څه دوی په کور کېنولی چې منکرات وو د څه شي منکرات یا داسې تهمتونه ولګول شول چې دوی غیر اسلامي یا حجاب نه مراته وو څنګه نه مراتېدو خو دا د مونږ تاسو شاهدانو ټول مونږ لیدل اول د پوهنتون محصلان څومره پاک صفایي جاب اغوسته او راتله خپل درس ته تحصیل ته ادامه ورکوو ولې په کور کې ناول شوې ولې دومره تهمت ولګول شي په دې خویندو باندې هغه هم په نړیواله کچه ته خپل خویند خپل اولادونه بدناموي څه شي دپاره د دې دپاره چې خپل کار ته توجه ورکړل شي دا ډېره غلطه خبره ده دا به داسې یو ضربه ورکړي افغانستان راتلونکي نسل ته او دوی به داسې یو میراث متاسفانه افغانستان نسل ته پرېږدي چې هغه به نسل په ډېرو کلکو او په منفي ټکو غاندي او نړۍ به هم په منفي ټکو غاندي او خدای مکړه افغانستان به په نسلونو د دې جبران ورکوي او د دې خسارات به زغمي
اغلی رابیه زبرت تاسو ترځم اغلی عزیزی تاسو د زموږ د ملمنی اغلی رابیه خبرې واوریدلې دوی وویل چې طالبان خپل کړنو ته د توجیه په خاطر باندې پر پټمنو افغان شذو تهمت پوری کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې د نړیوالو انتقادونو ته په خبرګون کې لیکل دي چې دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده همدغه انتقادونه افغانان هم کوي اغلی عزیزی ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې آیا د افغانانو انتقادونه هیڅ معنی نه لري ولې دوی ټول افغانستان یادوي په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولو خلکو د ملت او د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنې دوی هیڅ معنی نه اوري
دوی منتخب حکومت نه ده او راغلی دي، بلکل دوی په زور راغلی دي. کچيري دا دوی غوښتل چې منتخب حکومت ولري او د افغانستان خلکو دوی ترځښت لوده، د دوی غوښتنه ور ترځښت لوده، خو دوی به د افغانستان د خلکو په خوخه باندې حکومت رامنځته کړی وای. دوی به ټاکنې کړې وي د افغانستان د خلکو په خوخه باندې به د دوی یو منتخب حکومت رامنځته شوی وای. دوی ته د افغانستان د خلکو غوښتنې او نیوکې هیڅ ارزښت نه لري او نه پرې غوږ ګروي. که چیرې دوی ته افغانانو ارزښت درلودو، خو ول به د دوی غوښتنې پوره کړې وي. نو د دوی ترڅنګ چې غوښتنې ورته ارزښت نه لري، دوی په نیوکو باندې هم پروا نه لري او نه پرې غوږ ګروي. که چیرې نړیوال هر څومره فشارونه زیات کړي، هر څومره غندنې وکړي، هر څومره غوښتنې وکړي، بیا هم طالبان د دوی هغه غوښتنو او فشارونو ته دا خبره وړاندې کوي چې تاسې زموږ په کورنۍ چارو کې لاسوهنه مه کوئ. نو کاغو یار څومره غوښتنې ولري، خو طالبان یې نه مني، ځکه دوی وایي چې دا د دوی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ده. نو طالبان بیا هم په خپل دریز باندې ولاړ دي، او د طالبان حکومت هیڅکله د خلکو حکومت نه دی، ځکه دا د خلکو نه، د ولس د منځ نه دی جوړ شوی، د ولس په خوښه نه دی جوړ شوی. څه ډول چې د دوی زړه غواړي هغه ډول حکومت کوي. نو دوی ته هم د افغان ولس کومې غوښتنې او دا شیان ارزښت نه لري او نه یې پروا لري.
اغلی رابیه، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه اوس مهال په غیر دولتي سازمانونو باندې تکیه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او دوی ویلي دي چې د دغو مرستو رسولو د سیستم مرکزي برخه شځي وي. ستاسو په نظر کله چې شځي نوي او کور په کور مرستې ونسي رسولای او کورونو ته په افغان ټولنه کې یوازې شځي ورتلای سي، خلک ستر کوي او پردي نارینه نسي ورننوتلی، ستاسو په نظر دغه څومره لوی ضربه رسولای سي هغو خلکو ته چې له مخکې لا بېوزلي دي؟
او بالکل، لکه څنګه چې مخه ما وویل چې دا به یوه لویه ضربه ټول ملت ته، ټول افغانستان ته، او نه جبرانېدونکې ضربه. ځکه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زموږ داسې یوه ټولنه ده چې هغه هلته په ډېرو ځایونو کې ذکور ته هېڅ اجازه نه ورکول کېږي چې میرمنو سره حتی یوه کلمه خبره هم وکړي. نو ضرور ده چې دلته باید اناس او ذکور دواړه اوسي، تر څو هغه کومکونه چې دي، ضروریات چې دي، میرمنو ته میرمنه ورسول شي. او د بل خوا دا اکثریت موسسې چې اوس دوی بندیزونه پرې لګولي دي، دوی دا اعلان هم کړی دی چې موږ نور خپلو دندو ته ادامه نه ورکوو، یا مثلا موږ خپل نهادونه تړو. نو که چېرته داسې وشي، دوی دا اوس خو دا د خپل وظیفې یا کارونه یې ځنډولي دي. بالاخره شاید کېدی شي بیخي د دوی دروازې وتړل شي، دوی خپل فعالیتونه په مطلق ډول بېرته وتړي. نو که چېرته داسې وشي، که تاسو ته په یاد دي تېرو زمانو کې هم چې کله، یعنی د طالبانو په اول رژیم کې چې کله مؤسسات وو، یعنی دلته ورته زمینه نه وه، مسایل دوی خپل کارونه د دوی لپاره چې بشر ته بشري کوم مرستې ورسول شي، نو دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دفترونه درلودل او د هغې طریقې خپل کارونه مخته بیول او دلته یې مرستې رسولې. نو اوس به بیا هم متاسفانه همداسې یو کار وشي، دوی به خپل دروازې دلته وتړي او په ګاونډیو هیوادونو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي. او هغه ټول دا خو یو خاص عاید لري که نه، نو دا ټول عاید چې په هغو باندې د افغان ملت حق دی، نو هغه به ځي ګاونډیو هیوادونو ته. متاسفانه یو دا هم بل اقتصادي ضربه ده چې دوی ته رسول کېږي، نه یوازې دا چې موږ بېوزله خلک به له مرستو څخه پاتې شي. که څنګه چې تاسو ګورئ، متاسفانه اوسنی حکومت په دې نه توانېږي او نه دی توانېدلی چې حتی د کارمندانو معاشات هم په پوره ډول ورکړي، په وخت یې ورکړي، نو دوی به څنګه نورو غریبانو ته مرستې ورسوي شي؟ نو سره له دې چې دوی پخپله په دې نه توانېږي او د دې توان نه لري چې بېوزلو سره مرستې وکړي، داسې خیریه موسسې هم مخه ونیول شي، نو بالاخره دا ملت به په کومه خوا ځي؟ نه دوی مرستې ورسره کوی شي او نه د خیریه موسسې پرېږدي چې دوی خپل دندې په سمه توګه مخته یوسي. او دوی ته هم فقط ترکمه ځای چې ما اورېدلي دي ویل شوي دي چې کومه میرمنې چې هلته هم کارونه کول، دوی اسلامي حجاب نه مراته او ټکوره، دا هم یو بل تومر دی. خو خیر، اوس چې دوی دا خبره کړې ده او مؤسساتو هم خپل فعالیتونه ځنډولي دي، نو کېدای شي په راتلونکي کې دوی خپل فعالیتونه داسې، یعنی مطلق خپل دروازې وتړي او په نورو ګاونډي هېوادونو ته لکه پخوا په څېر هلته خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو دا عاید او هغه کوم مفاد چې دی، هغه به بېرته بیا ګاونډیو هېوادونو ته ځي او دا ملت به بیا هم همداسې خواري او ذلیل وي، او څوک به حتی غږ هم نه اوري او څوک به مرسته هم نه شي ورته رسولی. نو تا باندې دا ډېر زما په نظر یو دسي ګام دی چې اصلا عقلانه ګام نه دی، نه منطقي ګام دی، نو دوی باید په خپل فیصلو باندې بیا له سره غور وکړي.
ډیره مننه اغلی رابیه. اوریدونکو د مخکښ شې ځخ پرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. ل خپل دروسرو ملمنو همیرا اکاخیلی، اغلی رابیه او امینه عزیزی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونې کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بھی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وزدی رن ری